سلامونه احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړي شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبشي وکشته کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نشته 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه بیاو لکسانو ته لومړی ټوپ ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 245 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي و چا په افغانستان کې د زړه په برخه کې د میلیونو کسانو د ملاتړ ارتیا داس مال په ګټه کوي چې طالبانو پرې هیواد کې جنې لښپژم ټولګي پورته لستاکو منکړي او هم جنې او شزي د 3 دسمبر لمیاشتې راهیسې له پانتونونو راګرځولې دي په پاکستان کې به محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی وو خو قاضي دا درخواست رد کړ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکه لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نشتې څلور اتیا سلنه غني شوی یورانیم زری موندلې دي ګروسي وویل د موندل شوی خالص غني شوی یورانیم اندازه څه کم 4.5% ده د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالص غني شوی یورانیم ته اړتیا ده د غغنی شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړي ټوپ ځنډوي دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاروشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړي ټوپ ځنډوي د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیرونه دغه قانوني مسوده تشویب کړی و ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شهیدو طالبانو له سره صلیب امرستندوی ټولنو غوښتري چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د توحید تړون درې کاله پوره شول په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیسته
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیوي مجلې پروگرام ته ځانګړی شوې ده
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مخ خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ده سری جامې او رانجو واخلي
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اوریدل شي تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبشي وکشته کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې بهرنیو هیوادو ته پر خطرناکو او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. د طالبانو حکومت همداراز له نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هیواد ته د دغو افغانانو د مړیو په لېږدولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم په لسګونو نور تر دې دمه تړې تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 تنه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړه شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 تنو افغانانو د مړه کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړي موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې شاوخوا 80 تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه ورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو همدارنګ د سره صلیب په نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لېږد کې مرسته وکړي. ایټالوي چارواکو د موندل شوو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي یې په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت یې جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړې ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 کلن ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایټالوي چارواکو همدارنګه د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه د کډوالو د قاچاق په تور د درې تنو یوه ترکیه او دو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالره کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څپه 12/5 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د دوحې د توافقنامې درې کاله پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوستلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره له دې چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتي کچې تر ډېره بریده راټیټه کړه، خو یوې تلپاتې سولې ته یې زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اکمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه، صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان او دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شو چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګرۍ ډلو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنې چې کړې وته د خبرو له لارې به د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. تاسو په نظر دغه توافقنامه د چا لخوا ماته شوې؟
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خود هغه لوز موږ ته راکړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې وه دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي، خو طالبان اوس امریکایان کرمایي چې هغه تعود باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان ځکه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نور ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته او نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته؟ او په کومو شرایطو کې دا را ژوندي کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبره اترې دې دوی شروع کړي، د خپلو د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، چې دوی حکومت بیا په نړیواله سطحه دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانوني، دغسې حکومت چې هلته کاري، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یو شمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو له لوري د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د یکشنبې د شپې له لوري د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ییزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وژل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وژل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وژل شول او نه تنه یې ونیول شول. د ورځپاڼې بیا پر شیاوو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارس د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې دي چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپي خپرونو بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د افغانستان د حکومت او پوځ د سقوط علت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسني ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوي دي. لومړی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک، دوهم تر دې موافقې وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل، دریم د ولسمشر بایدن په امر د افغانستان د پوځ د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل، څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوري، پنځم د بهرنیو